د ازادي رادیو اوریدونکو د مازیګر څلور بچی دي دا د پل خبرونه مو پیل سو د خبرونه تر پنځو بجو ده په دې خبرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو اول فریبا ظاهر د سات مهم خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه د هوتیا کب میاشتې په شپږمه تر سره کیږي د جرمني حکومت د هغو افغانانو ویزې ارزوي چې غواړي په دې هیواد کې د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای سي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که امریکا په اروپا کې د منځني واټن وشتون کې توغندي ځای پر ځای کوي روسیا به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپله امریکا هم په نښه کړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شوراوي چې د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه د هوتیا کپ میاشتې پر شپږمه تر سره کیږي د دغې شورا د دارلن شاه مشر محمد عمر داود زینن په کابل کې ویغونډې ته د خبره وکړه
لوی جرګه به خیر د آخر ماه هوت دایر میشه فعلا تاریخ آغازش 26 هوت است و انشالله که ختم میشه به 29 هوت ممکن تمدید شوه اگر بحثا دوام کنه زیاد شوا ممکن یکی دو روز دیگه تمدید شوا
شغلی داود زی ویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې دیش وسه د ګډون کوونکې بشتي وی او د جرګې استازي د هیواد لبیل بیل اخشار روز خبرل کیږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو د مشورې لپاره د سولې علي شورا ته سپارښتنه کړې و چې دغه مشورتي لوی جرګه راوبولي په شمال زون کې د دفاع وزارت د ډایاک یا د ناقانونه وسلوالو د خلا پروسې مسولان وایي چې په 50 شمالي ولایتونو کې نږدې 2500 غیر قانوني وسلوالي ډلې په ناقانونه توګه فعالیت کوي د دغه پروسې مشر جنرال عبدالمنان عابد نن ازادي رادیو ته ویلي چې د دې پروسې په پیل کې په شمال زون کې یوازې 1500 غیر قانوني وسلوالي ډلې وي چې د نامنیو پترڅ کې د شمیر 15 برابر ډېر سوی دی شغله عابد وایي د 1900 ونې لمریز کال پترڅ کې د فاریا جوزجان سرپل بلخ او سمنګا ولایتونو څخه نږدې 300 میله بیلابیل وسلې راټولې سوې دي په سمنګان ولایت کې درې وسلوال طالبان نیول سوې دي د 209 شاهین قلوردویان حنیف رضایی وایي دغه کسان په درې سوف ولسوالۍ کې د ولید ودیش په نوم عملیاتو پر مهال نیول سوې دي د شغلی رضایی په خبره په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو امنیتي ځواکونو د سمنګان په ناامنو ولسوالیو کې پیل کړي چاودیدونکي مواد وسلې او وسایط هم ترلاسه سوي دي دغه عملیات د رواني اونۍ له لومړیو څخه پیل سوي او لا هم دوام لري بل خو شغلی رضایی په فاریاب ولایت کې د یوه قومندان په ګډون د لسو طالب وسلوالو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبره هم کوي په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو ویاند تیر شپه ناوخت ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسان د فاریا په ګرزیوان ولسوالۍ کې وژل سوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د جرمني حکومت د هغو افغانانو ویزې ارزوي چې غواړي په دې هیواد کې د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای سي دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د پارلمان د غوښتنې په ځواب کې کړې ده خو هغه کسان چې غواړي په جرمني کې د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای سي لومړی باید له افغانستانه ووزي په کابل کې د جرمني قونسلګری د 2012 کال د مې میاشتې تر برید وروسته تړل سوی ده له همدې کبله هر هغه څوک چې غواړي د جرمني ویزې اخیستلو ته اقدام وکړي باید په اسلام آباد یا نیو ډیلی کې د جرمني قونسلګری ته راجا وکړي د جرمني د قانون لمخې یو ځانګړی شمیر کسان چې د کورنۍ غړي په جرمني کې میشتي کولای سي لاغو سره یو ځای سي د دغو شرایطو سره سم هر میاشت تر زرو پورې ویزه افغانانو ته ورکول کیږي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ویزه غوښتونکو باید شخصا هلته حاضر وي څو د قونسلګری چارواکي هویت سم تثبیت کړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که امریکا په اروپا کې د منځني واټن وشتون کې توغندي ځای پر ځای کوي روسیه به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپل امریکا هم په نښه کړي ولسمشر پوتین نن په مسکو کې ملت ته په وینا کې تکرار کړه چې د 1980 کال د INF یا د منځني واټن وشتون کې توغندیو د کنټرول له تړون څخه امریکا له دې کبله ووتله چې خپل دفاعي سیستمونو ته پراختیا ورکړي د امریکا متحده ایالاتو د رواني میاشتې په سر کې له دغه تړونه د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه پیل کړه دا اقدام وروسته لاغه وسو چې واشنگټن او ناتو په پرله پسې ډول مسکو تورن کړ چې د 9M29 ډوله کروز توغندي په جوړېدو سره یې دغه تړون نقص کړی دی خو مسکو دا تورونه ردوي د روسیې ولسمشر نن ویل روسیه امریکا نه ګواښي بلکې له هغوی سره دوستانه اړیکې غواړي
Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения.
Да и Россия говорит, что Америка متحده ایالاتو سره په یو متوازن چوکاټ کې هر اړخیزه دوستانه اړیکې ولري. روسیه هیڅ څوک نه غواشي. په امنیتی برخه کې زموږ ټول اقدامات کاملا دوه اړخیز دي او دا د دفاعي خاصیت په معنا دي. موږ له هغوی سره د مقابلې لیوال نه یو. په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو په څیر د یو نړیوال ځواک سره. ولسمشر پوتین امریکا تورن کړ چې د روسیې مشروع ګټې لپاره غورځوي او د روسیې ضد فعالیتونه کوي. هغه یې بیلګې پر مسکو اقتصادي بندیزونه یاد کړل. او روسیې خبر ده چې د ایران ولسمشر وایي د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا په څو لسیزو کې تر ټولو لوړې سطحې ته رسېدلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس صدا او سیما د حسن روحاني له قبله ویلي چې امریکا د دغه هیواد پر وړاندې خپل ټول ځواک استخدام کړی دی. ښاغلی روحاني دغه ورځ ویلي چې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې د تېرې اونۍ غونډه چې تمرکز یې پر ایران و خپلو اهدافو ته ونه رسېده. دا غونډه د امریکا لخوا بلل شوې وه او د منځني ختیځ پر وضعیت خبرې پکښې وسوې. د ورسا په غونډه کې د هغه عمده اروپایي هیوادونو استازو ګډون نه درلود چې لا هم له ایران سره پر اټومي تړون ژمن دي. د روسیې او چین استاز هم د غونډې ته نه ورغلي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري په دې خبرونه کې بواوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه راپلل کیږي.
مشورتي لویه جرګه کې باید ماغه ځوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغه د سیاسي شعور سطح لوړ شي.
په دې اړه مو د یو شمېر خلکو نظر اخیستی دی چې څه ډول کسان باید مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. په دې خبرونه کې به هم دار زواري چې د افغانستان حکومت وایي د طالبانو سره د سولې لپاره کوم هیئت چې د دوی لخوا جوړ شوی دی د تغییر وړ دی. دوی ولی په دغه خبره باندې بحث کوي دا چې څه ډول تغیرات خلک غواړي. پر دې هم یو ځانګړی رپورټ لرو. په دې خبرونه کې به د هند او پاکستان ترمنځ پر وروستیو لانجو باندې د ازادي راډیو رپورټ واوري. او په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. د خبرونې په پایل کې په افغانستان کې د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې پر جوړېدو رپورټ لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا نن ویلي دي چې دغه جرګه به د هوت په شپږویشتمه نیټه جوړه شي. نن د هوت لومړۍ نیټه ده، نو د نن ورځې تر شپږویشتمې په دغو شپږویشتو ورځو کې د جرګې لپاره څه ډول تیاری باید ونیول سي او څه کسان باید ورته راوبلل سي، په دې اړه مو په خپرونه کې رپورټ لرو او د خلکو سره مو هم خبرې کړي. خو تر هغه مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن پر ټویټر ویلي چې په کابل کې د پاکستان سفیر یې ور احضار کړی او د هغه څخه یې د هغو خبرو په اړه چې پرون د افغانستان او هند په د پاکستان او هند د لانجې په ارتباط په افغانستان کې کړي وې پوښتنې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په ټویټر باندې پر خپل پاڼه لیکلي دي چې دوی د پاکستان سفیر ته په دې ارتباط خپل شدید اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان په کابل کې د پاکستان سفیر پرون له رویټرز آژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې کچېرې هند له پاکستان سره د تشدد څخه کار واخلي، نو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو پر خبرو باندې وړه اغیز وشي. تاکه سویده چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه نیټه باندې په قطر کې د طالبانو له استازو سره بیا وګوري. دلته په کابل کې د افغانستان جمهور رئیس د سولې لپاره هڅې پیل کړې دي او وایي چې مشورتي لویه جرګه رابولي. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه خبرې کړې دي. فیروزه عزیزی رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې مشورتي لویه جرګه چې هدف یې د سولې په اړه ملي اجماع او همفکري ده، د روان کال د هود میاشتې په شپږویشتمه نیټه به جوړه شي. د دې شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ د سولې او امنیت په اړه د ښځو د تحقیق په نوم غونډه کې چې د بشري حقوقو کمیسیون له لوري جوړه شوې وه، وویل چې د ټولو خلکو د افکار راټولولو او د سولې په مذاکراتو کې د سرو کرښو مشخصولو لپاره تر ټولو ښه لاره مشورتي لویه جرګه ده.
لوی جرګه فعلا تاریخ آغازش 26
د مشورتي لوی جرګې نیټه اوس مهال د هوت پیګستم ده او ان شاء الله چې په نوښتمه کې به پات ورسیږي خای د نیټه تمدید شي په دې جرګه کې به ټول حضور ولري د ټولنې ټول قشرونه له مرکز ولایتونو به هلته مشوره او مذاکره وکړي او بل اخر به یو واحد دریز وړاندې شي
واحد عرضه میکنه
د وی د دغه جرګې په طرز عمل کې به خزوتات ډیر سره نوند ورکړل شي هغه دا هم وویل چې دا ځل د تیر په توپیر د سولې مشورتي لوی جرګې هیڅ یو غړی به د حکومت استازیتوب نه کوي بلکې له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو به جوړ شي د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د دغې جرګې پر میکانیزم لا همکار روان دی او تر دې دمه په ډاګه نه ده چې په کوم اساس به یې ګډونوالو ته بلنه ورکول کیږي دا په داسې حال کې ده چې لس ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې ملي پروسې په مشورتي ناسته کې د سولې شورا د دارالانشا مشر عمر داوودزي ته لارښوونه وکړه چې د هوت میشتې تر وروستۍ پورې د سولې مشورتي لوی جرګې ته چمتووالی ولري ولسمشر ویلي چې په دغې جرګه کې د سولې او جګړې پر قیمت پر هغو ارزښتونو چې نه باید پرې معامله وشي او د سولې په پروسه کې پر انعطاف باندې بحثونه وشي د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د سولې په مشورتي جرګه کې د خلکو د استازیو او اغېزمنو څیرو حضور ته په کتو او هغه پریکړې چې په جرګه کې به وشي پر طالبانو به هم اغېزمنې تمام شي خو پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم په اوسنیو شرایطو کې د مشورتي لوی جرګې ترسره کیدل به د سولې د راوستلو او یو واحد نظر د رامنځته کېدو په برخه کې ګټور تمام شي که نه د سیاسي چارو افغان کارپو ګل رحمان قاضي یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته چېرې د ولس اراده تمثیل شي واقعي مدیریت شي واقعا د ولس استازي راشي نو په هغه صورت کې بیا د ملک منافع په نظر کې نیسي یقینا هغه مشوره به بیا مفید ای او یو ښه نتیجه ولري او که برعکس دی نو دا یو ارزښت دی د افغانستان جرګې بیا به دا جرګې هم خپل دغه د لاسه ور
سره دی چې طالبان ویلي چې نه غواړي یو ځل بیا پخوانۍ شیوې ته وګرځي خو لا هم دغه اندېښنه شته چې د افغانستان سوله به کوم حقونه او مدني ازادۍ قرباني کړي خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغانستان اوس د تیرو 19 کلونو هیواد نه دی او د افغانانو د راتلونکي په اړه هیڅ یوه پریکړه به د هغوی له نظر غوښتنې پرته ونیول شي فیروزه عزیزی ازادي راډیو
ستاسو له پیغامونو
مشورتي لویه جرګه کې باید هغه ځوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغوی د سیاسي شعور سطح لوړه شوې ده او د وطن په درد او غم باندې پوهېږي د وطن په نبض باندې ښه پوهېږي نه هغه خلک دغه وطن د دوی د لاسه په مغور کې سوځي ګډېږي او کړاو ته تر اوسه پورې دفاع ټکی نه دی ښودل شوی
زه وزیر مالمان نه غږېږم بهتره دا ده چې اکاډمیک خلق غیر جانبدار مؤمن متدین اشخاص چې جامعه کې پیژندل شوي کسان دي او دا د حکومت دنده ده چې هغه کسان په ګوته کي او دغسې غونډې ته ور وړاندې کي ځکه چې دوی ناپېله وړاندیزونه لري طرحې لري او دوی طرحې مؤثر او عملي ده
افغانستان مشورتي
لوی جرګې ته خلک باید منډه وټاکل خلک په ډېر ټول شي هغه خلک چې ملي ګټو ته وفاداري په خلکو منځ کې محبوبیت ولري او همدارنګه اطراف خلکو ته ډېره ونډه ورکړل شي هغه سیمو ته چې هغه ناامنه دي تر څو دغه هغه ستونزې ته خیر درکولی شي
زما نظر په داسې زه وایم ښځو ته پښتو ته دېرش فیصده برخه ورکړې ده دېرش داسې ټوله فیصده دي ورکړي دا ښځې د مجاهدینو د ډلو کتل لورانې دلته راځي نه راځي د خوار بهترانو د خوارانو منځ نه راځي دلته نه کښېږي هغو استازیتوب بوسي که اوس هم په حکومت کې د کبیا په حکومت کې راشي دا د کلیوالو مېرمنو دا د خوارو مېرمنو استازیتوب نه شي کولی
باید ځوانان همدې لویې جرګې ته وټاکل شي نه پخواني مشران ولې ځکه چې مچچلې لراسۍ هم درېږي باید داسې کسان ونیول شي چې افغانستان غم ورسره وي او د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث ونه ګرځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې په هغه دولس کسیز پلاوي کې چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره یې غوره کړی تغییر راتلای شي. د یادونې وړ ده چې طالبانو لا نه ده منلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې کوي. پر دغه پلاوي چې مشري د افغانستان د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي کوي، ځینې کسان انتقادونه لري او وایي چې باید د افغانستان د خلکو استازي پکې شامل وای او داسې کسان چې د افغانستان د خلکو ژغ پورته کولای سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د ویندوی دفتر نن له ازادي راډیو سره ویلي دي چې دوی کولای سي چې په دغه پلاوي کې تغییر راولي. نور جزئیات ته اکرام الله اکرام پر پور کې.
وروسته له هغې چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو پیاوړي ټیم د جوړېدو غوښتنه وکړه، ولسمشر ماڼۍ وایي د سولې په اعلان شوي حکومتي پلاوي کې د اړتیا پر مهال تغییر راتلای شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې مذاکراتو لپاره یو دولس کسیز مرکزي ټیم مخکې جوړ کړی چې په هغه کې د تغییر د رامنځته کېدو احتمال شته. سولی په پلان کې راغلی دی چې د سولی مذاکره کوونکي ټیم دولس نفره دي. ولې د تغییر امکان شته؟ هر وخت چې اړتیا شوه زیات امکان شته چې تغییر پکې راشي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ له تلو تلویزیون سره مرکه کې هیله ښودلې چې باید د افغان حکومت په مشرۍ د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو څخه یو ګډ قوي ملي ټیم جوړ شي چې په قطر کې د مذاکراتو بل اړخ وي. ښاغلي خلیلزاد همداشان ویلي داسې یو مرکزي ټیم ته اړتیا شته چې بااعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي چې د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی اجماع او توافق وي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت اوس مهال د سولې لپاره د یوې ملي اجماع د جوړولو په هڅه کې دی. دغه سرچینې همداشان وویل چې له اعلان شوي ټیم سره طالبان او خلیلزاد دواړه مخالفت لري، نو حکومت به د ملي اجماع له رامنځته کېدو وروسته د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. افغان حکومت څه موده مخکې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمي په مشرۍ د سولې د خبرو اترو دولس نفري دولتي ټیم اعلان کړ. په دې دولس نفري پلاوي کې د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي، د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي، د اطلاعاتو فرهنګ وزیره حسینه صافی، د لوړو زده کړو د وزارت معین عبدالتواب بالا کرزی، د کډو او رسنیدونکو چارو وزارت موینه ډاکټر عالمه، د ملي امنیت د لوی ریاست معاون جنرال عباد الله عباد، د ولسی جرګې غړي شاګل رضایی، د علماو شورا غړي عطا الله لودین، د پکتیا والی شمیم خان کټوازه، د سترې محکمې غړي عبدالله عطایی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاف او د حج اوقاف موین عبدالحکیم منیب شامل دي. د ولسمشر لوري په دغه اعلان شوی ټیم د مسکو په ناسته کې چې طالب استاد او یو شمیر افغان سیاستوالو پکې برخه اخیستي و هم انتقاد وشو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم له حکومت غواړي چې د سولې په اعلان شوي پلاوي کې تغییر راولي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه کم ټیم چې دوی ولس پرې راکل دغه یو ضعیف ټیم دی، دغه مطرح ټیم نه دی. په کار دی کې بیرونی هغه مشران چې هغه د افغانستان د اوسني حالات سره د سمون لپاره خطر لري او مسؤلیت لري د خپل ولسونو په دغه یو خلک هم دی سره یو ځای شي، ځکه دا خو د افغانستان ټول خلک اوس د اوسني نظام نه خوشحاله دي چې دوی دغې نمایندګي کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ ناستې ته یوازې 15 ورځې پاتې. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي وایي کارتیا شو د قطر تر ناستې به په دغه ټیم کې تغییرات راشي. افغان حکومت ویلي په دې شرط د قطر په ناسته کې ګډون کوي چې طالبان د حکومت له استازو سره خبرو ته آماده وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
طالبانو لا نه ده منلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره دې خبرې وکړي. د افغانستان حکومت یو دولس کسیز ډله ټاکلې ده د سولې د خبرو لپاره چې له دولسو کسانو په هغه کې یوازې درې ښځې دي. په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د ښځو د حقونو په ارتباط په نړیواله کچه اندیښنې خپریږي او د دغه برخه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې ژغ کیږي. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد د رپورټون په حواله د افغانستان د حکومت له دولس کسیزه پلاوي سره مخالفت کړی دی او حکومت وایي چې دوی تغییر راوستلی سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
نن د فبروري شلمه نیټه ده. نن د افغانستان د یو پخوانی پاچا حبیب الله خان د قتل سلم کال پوره شو. پاچا حبیب الله خان په 1901 میلادي کال کې د افغانستان پاچا سو. هغه د امیر عبدالرحمن خان زوی و. په 1919 میلادي کال کې د فبروري په شلمه نیټه د لغمان په کلګوش سیمه کې ووژل سو. تاریخی روایتونه وایي چې هغه ته زهر ورکړل سوی وو. حبیب الله خان په سمرقند کې پیدا سوی وو او د ده پاچاهي د دورې مهم کارونه چې تر اوسه اعلان موږ تاسو ګورو، هغه د حبیبیې د لیسې جوړول په کابل کې او د افغانستان د حربي پوهنتون جوړول. تاسو د خپل تاریخ په باره کې څه معلومات لرئ؟ د پاچا حبیب الله خان په باره کې تاسو نور څه معلومات لرئ؟ زموږ سره یې شریک کړئ. د افغان بیسیم پر 93 شمېره باندې پیغامونه راواستوئ، موږ به یې په خپرونه کې وروسته درته خبر کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن یې په کابل کې د پاکستان سفیر ورهزار کړ او د هغه د پرونیو خبرو له امله یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. د پاکستان سفیر پرون د رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې کچیرې هند له پاکستان سره له تشدد کار واخلي، نو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره پر روانو خبرو به ناوړه اغیز وکړي. هند او پاکستان یو ار بیا په خپلو کې لانجې زیاتې سوي دي تر هغه وروسته چې د پلوامه په سیمه کې انتحاري حمله وشوه او تر څلوېښت زیات هندي ملیشه پکې ووژل سول او د حملې مسؤلیت یوې افراطي ډلې چې په پاکستان کې میشته ده واخیست. د نیو ډیلی او اسلام آباد کړکیچ زیات سوی دی. اوس د امریکا متحدو ایالاتو له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د هغې حملې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو له اسلام آباد غوښتنه وکړه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ د ځنوژونکو برید عاملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرټ پولادینو پرون خبرلانو ته وویل موږ د هند له حکومت سره له نږدې په ارتباط کې یو، څو نه یوازې ورسره خواخوږي څرګنده کړو بلکې خپل کلک ملاتړ هم څرګند کړو چې د دې ټوریزم پر وړاندې مبارزه کوي. موږ له پاکستانه غواړو د دې حملې په څېړنې کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان یې که هر څوک وي ورته سزا ورکړي. هند هم له پاکستانه غوښتي چې د تیرې اونۍ د حملې د عاملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز یې هم رد کړی چې ویلي وو که نوې ډلۍ ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به یې څېړنه وکړي. تیره پنجشنبه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پلوامه کې د هند د امنیتي ځواکونو څلوېښت غړي ووژل سول. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې دیره جیش محمد افراطي ډلې منلی دی. دا حمله په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ بلل سوې ده. بلخو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. ملګری ملتونه وایي که دواړو هیوادونو غوښتي وي دغه اداره کولی سي د دې کړکیچ په هواري کې ورسره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وویل ظاهراً د هندوستان او پاکستان ترمنځ عمومي وضعیت په کتو په پلوامه کې د فبروري پر 14مه د هند پر پوځي پرسونل تر حملې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو ته ژور اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دواړه لوري له زغم څخه کار واخلي او د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو دفترونه د دواړو ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دي. د په داسل کې د چې د سعودي عربستان والی احد د سیشن بنا وخته نیو ډیلی ته رسیدلی دی. محمد بن سلمان نن چهارشنبه وویل هندوستان ته به سفر د نیو ډیلی او ریاست ترمنځ زړې اړیکې بهتره کړي. په ولسمشری مانی کې د والی احد د هرکلی لپاره رسمي مراسم ترتیب سوي وو. محمد بن سلمان هلته په خپل لنډه وینا کې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته کوم اشاره ونه کړه. د سعودي عربستان ولی عہد تر دې مخکې په پاکستان کې و چې هلته له پاکستاني چارواکو سره د 16 میلیارډ ډالرو په ارزښت د ځینو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي ولی عہد به له هندي چارواکو سره د پانګونې، ګرځندوی، کور جوړونې او ارتباطاتو په برخه کې څو موافقې لاسلیک کړي.
په رپورت کې ویل شوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ګوند بی جی پی په قدرت کې دی، د غواوو د ساتنې ډلو پر هغو ټولنو چې د غوا غوښه خوري په بېساري ډول زیاتې حملې کړي دي. د رپورټ پر اساس په وروستیو درېو کلونو کې 44 تنه چې لویه برخه یې مسلمانان وو، په دې خاطر چې د غوا غوښه خوري یا غواوې حلالوي او غوښه یې خرڅوي وژل سوي دي. د هند وګړو په سلو کې اتیا تنه هندوان دي. د هندوانو په مذهبي عقایدو کې غوا یو سپېڅلی څاروی دی او په ځینې مواردو کې عبادت کېږي. د دې امله ډېر هندوان ویجیټیریان دي یا واښه خوري. د هند یوې پاڼې چې په هند کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو په ارقام راغونډوي ویلي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د مذهبي کرکې پر اساس 90% قتلونه د صدراعظم نریندر مودي د واکمنۍ په کلونو کې شوي دي. متعصبې ډلې پر خلکو مکررن حملې کوي. یو شمېر قربانیان په ونو پورې راځړول سوي، ځینې غرغره سوي او حتی د ځینې کسانو سوځول سوي جسدونه موندل سوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې د هند حکومت د دغې ستونزې د حل لپاره له صادقانه تحقیقاتو ډډه کړې ده. د دې سازمان په رپورټ کې د یوې داسې پیښې یادونه سوي چې لا هم نه ده څېړل سوي. رپورټ وایي د هند په چارکنډ ایالت کې د 2014 میلادي کال د مارچ 14 نیټه د دوو مسلمانانو شپنو مړی وموندل شول چې غوایي د خرڅلاو لپاره بازار ته بیول. محمد مظلوم انصاری 15 کلن او امتیاز خان 12 کلن وو. د هغوی جسدونه په یوه ونه پورې راځوړند سوي وو. د محمد مظلوم پلار هیومن رایټس واچ ته ویلي چې کله یې پر زوی حمله وسوه دی له ویرې پټ سو او هر څومره یې چې زوی د مرستې لپاره نارې ووهلې له مرګه ونه ژغورل سو او چا کومک ورسره ونه کړ. پر دې مسلمانانو د حمله پړه په سیمه کې د مذهبي هندوانو پر یوې ډلې واچول سوي چې د غواو د مسؤلیت لپاره مبارزه کوي. هیومن رایټس واچ په دې اړه په خپل رپورټ کې د نورو پیښو مثالونه هم ورکړي او د هند پر پولیسو یې تور پورې کړی چې تقریبا په ټولو مواردو کې تحقیقات نه دي کړي، د ضروري پروسې عملي کولو ته یې پام نه دی کړی او حتی د داسې جنایتونو په پټولو او له قاتلانو سره د مرستې هڅه یې کړې ده. هیومن رایټس واچ په هند کې پر مرکزي او ایالتي حکومتونو غږ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره دی د هند سترې محکمې هغه حکم چې په 2018 میلادي کال کې صادر کړ عملي کړي. په دې حکم کې د هغو کسانو لپاره چې په ډله ییز ډول حمله کوي او خلک وژني سزا ټاکل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو څخه تاسو زموږ شغاورینن زموږ خبرونه، یعنی د خبرونه چې تاسو تصویري د مازیګر تر 15 بجو پورې ده. او سم تاسو ته پیغامونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو قدیر تکین لیکي د وسوالو طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ راتلونکي خبري به ډيري کونګي او نامعلوم حالتونه مات کړي، ځکه چې ټول داخل اړخونه چمتو دي چې د ثبات لوري ته ولاړ سي. شهید زاده د زابل د خاک افغان وسوالي څخه لیکلي دي، په مشورتي لوی جرګې کې باید په دې خبره حکومت ته مشوره ورکړي چې نور باید په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوښتنې ونه سي د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو. عزت الله زاهد د هلمند لشکرګاه ښار څخه لیکلي، امیر حبیب الله خان یو ښه رهبر و، داسې کارونه یې کړي چې تر اوسه افغانستان ته ګټه رسوي. سمی اولاد میوند لکلیت میوند ولسوالی خلی کلی دی، موږ په افغانستان کې د سولې مذاکرات غواړو او د سولې مذاکرات غواړو. یو بل اوریدونکی لیکي، محمد قاسم ځواک د هلمند څخه، امیر حبیب الله خان یو ښه شخصیت و او هر وخت به د تعلیم او سولې او یووالي لپاره کار کاوه. حبیب الله خان یو وطن پرست سړی و. دا د ازادي راډیو د اوریدونکو خپل نظرونه دي. ازادي راډیو به طرفه ده. د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو د مازیګر تر 15 بجو پورې د ورسته به تاسو ته د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیس پروګرام خبرو او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درته خبريږي. د ازادي راډیو ټول خبرونه تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام باندې واوري وی ګوري، حتی ویډیوي رپورټونه او خبرونه چې خبرو او پر ټویټر او فیسبوک د ازادي راډیو پاڼه پیدا کړئ او له هغو لارو هم تاسو کولای شئ چې هم د راډیو سره ملګري شئ او هم د خپلو ملګرو سره معلوم ما شریک کړم. د نن ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوو. په 2 بجو باندې بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو په دغه موج باندې خبرونه پیلوي. اوس به ورسره فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې لپاره مشورتي لویه جرګه د هوت یا کپ میاشتې پر شپږویشتمه ترسره کیږي او د همدې میاشتې تر نهویشتمې نیټې به دوام وکړي. د دغې شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزي نن په کابل کې یوې غونډې ته دا خبره وکړه او زیاته کړه چې د دې مشورتي لویې جرګې 10% ګډون کوونکي به ښځې وي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د ډایاک یا د ناقانونه وسلوالو د خلع پروسې مسؤلان وایي چې په 50 شمالي ولایتونو کې نږدې 2500 غیر قانوني وسلوالې ډلې په ناقانونه فعالیتونو بوخت دي. په سمنګان ولایت کې 3 وسلوال طالبان نیول شوي دي. د 209 شاین قلو اردو ویان حنیف رضایی وایي چې دغه کسان په درې یوسف ولسوالۍ کې د ولید ودیش په نوم عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني حکومت د هغو افغانانو ویزې ارزوي چې غواړي په دې هیواد کې د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای شي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د پارلمان د غوښتنې په ځواب کې کړې ده. خو هغه کسان چې غواړي په جرمني کې د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای شي او د دې هیواد ویزه واخلي باید اسلام آباد او یا نوې ډیلی ته مراجعه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې امریکا په اروپا کې د منځنی واټن وشتون کې توغندي ځای پر ځای کوي. روسیه به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپله امریکا هم په نښه کړي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې ملت ته په خپله وینا کې دا خبره وکړه. او د ایران ولسمشر وایي د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا په 16 کې تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلې ده. د ایران دولتي خبری اژانس صدا او سیما د حسن روحانی له قوله ویلي چې امریکا د دغه هیواد پر وړاندې خپل ټول ځواک استخدام کړی دی.
او سپور سره رحمت الله افغان سپورتي خبر نوای.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ سیالیو لړۍ سبا په شل اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغه سیالۍ چې د هندوستان په دهرادون لوبغاړي کې ترسره کیږي افغان کرکټ لوبډله ورته له تیرو څو اونیو راهیسې تمرینات پیل کړي دي. د سیالیو په دغه لړ کې 2 شل اوریزې، 15 اوریزې او یو ټیسټ سیالۍ شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه سیالیو ته پوره تیاری نیولې او هڅه کوي چې ایرلند ته بشپړ ماته ورکړي. له دې وړاندې هم ایرلند او افغانستان د کرکټ بیلابیلې سیالۍ ترسره کړي چې ډیرای هغه یې افغانستان ګټلې. او په کابل کې د لامبو وهنې انتخابي سیالۍ د څلورو غورو لوبغاړو په پیژندنې سره پای ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف ایمان وایي چې دغه ورځنۍ سیالۍ د لامبو وهنې فدراسیون لخوا د دوی په همکاري ترسره شوې. د نوموړي په وینا د لویانو په کټګوري کې امین حیدري، حسین محمدي د ځوانانو، نسیم محمدي د تنکۍ ځوانانو او منصور نبیزاده د ماشومانو په کټګوري کې لومړي مقامونه خپل کړل. د بدني روزنې ریاست وایي چې په دغو سیالیو کې 80 لوبغاړو برخه اخیستې وه.
ازادي رادیو ته غوښتي است ورسته د بشري حقوقو په اړه یو ځنګړی ونیس پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې یو رپورت. د تهران شهر یو شمېر اوسیدونکو دوی شدي د مصبي پولیسو له لاسه د جمعې په ورځ وژغورلې. په ایران کې د ارشاد ګرځنده پولیس چې ګشت او ارشاد پولیس ورته ویل کېږي، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډلو ته ورته دي. دوی ګرځي چې په ټولنه کې د هغو بندیزونو چې د اسلامي جمهوري لخوا لګول شوي دي مراقبت او څارنه وکړي. خو په دې توپیر چې په ایران کې ښځې پولیسې د ښځو پر ټولنیزو کړړو څارنه کوي. د پولیسو د فبروري په 15مه یعنې تېره جمعه د تهران ښار په یوه څنډه کې دوی ځوانې ښځې په دې تور چې څادر یې سم نه دی پر سر کړی ودرولې. د پولیسو هڅه کوله چې دا ښځې خپل موټر ته پورته کړي او توقف ځای ته د سوال ځواب لپاره بوزي. خو د پولیسو د کار شاخوا ولاړ خلک په غوسه کړل. یو شمېر کسان د پولیسو د موټر مخې ته ودرېدل او هغوی ته اجازه ورنکړه چې دا ښځې بوزي.
د مریم ابدی په نوم یو ځوان ایرانی پر ټویټر لیکلی چې خلک باید د ښځو ملاتړ وکړي او باید په جبري ډول پر ښځو د څادر پر سر کولو د دغه حکم مخې ته ودرېږي. په ایران کې څلوېښت کاله وسول چې اسلامي انقلاب سوی، په 1909 میلادي کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب وسو او له هغه راهیسې پر ښځو باندې د څادر پر سر کول یوه اجباري مسله ده. د اصل بانو په نوم یوې ایرانۍ ښځې پر ټویټر لیکلي چې که په تېرو څلوېښتو کلونو کې ایرانیان په دې ډول د اسلامي جمهوریت د ظلم او استبداد پر وړاندې درېدلي وای، د ایران وضعیت به نن هم ربط نه وای. د څو میاشتو راهیسې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې ښځې د اجباري څادر پر ضد د احتجاج لپاره سرتوري ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپروي. د ایران یو خبری آژانس اثر په یوه مقاله کې لیکلي چې د ایران حکومت ته ښایي چې پر خلکو د محدودیتونو او فشار د کمولو سره مرسته وکړي، ځکه د دغې ورځپاڼې په حواله ایرانیان تر اقتصادي فشار لاندې دي او په ډیرو مواردو کې خپله غصه پر پولیسو سړوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د بشري حقونو پروګرام.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومنې. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو و به وري چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له ملما سره بحث وکړو. ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستیاله غلي حنیفه ګیروال ده. په پایل کې تاسو ته غلاس وایو که دا راته ووایي چې په افغانستان کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی کېږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بحث کوو، مخکې له دوی چې زه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل بحث کوم، ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغه ته په پنځمه ماده کې راغلی دی، وایي چې د هر هغه تیری چې د ښځې پر وړاندې کېږي، څه د هغې شخصیت پر وړاندې وي، یا هم څه د هغې دروان پر وړاندې وي، او یا هم څه د هغې د جسم پر وړاندې وي، د تاوتریخوالی شمیرل کېږي. او د تاوتریخوالی ډولونه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت قانون په پنځمه ماده کې راغلی دی چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلي دي او کله چې کوم څوک له هغو مواردو سره مخ کېږي، دوی کولی شي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کېږي یا هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي هغه محاکمه شي. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه یې اول خدا دي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډېره زیاته کمه ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کمه ده. یعنی خلک نه پوهېږي چې د ښځې کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهېږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي، او نه هم دوی پوهېږي چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو په وړاندې زموږ په ټولنه کې، متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کېږي، او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کېږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو، ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کېږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي، او برعلاوه د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کېږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کېږي. او د هغې تر څنګ باندې همغسې هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کېږي، او له دوی سره په بد چلند کېږي په اکثریتو اداراتو کې. یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بی ارزښته معلومیږي، او لځکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول شي نه ورکول کېږي، یعنی د دوی هغه رول هم کلري اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر، او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده، دوه معاملې هم فقر، اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره له دې چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېریږي.
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کېږي که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کېږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي. یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تېری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډېر زیات ډولونه لري. لکه یو یې هماغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي یا هم جنسي تېری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کېږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپل یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کېږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیز خبرو کول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کېږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کېږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي. نو دغه هغه ډولونه دي. او در دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالی مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته سوی. مګم هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانه باندې دوی ته فریب ورکول کېږي او له دوی نه جنسي استفاده کېږي او بیا هم دوی پرېښودل کېږي، چې دا خپل یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کېږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کېږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالی مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کېږي د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څه که د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغ په افغانستان کې ډېرې ښځې خپل هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړیو ته او دوی مجبور دي چې هر نوع تاوتریخوالی چې دوی سره کېږي هغه تحمل کړي. او کله کله چې دوی نسي کوای سي هغه تحمل کړي، د دې سبب کېږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي. چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي، نو دا د دې سبب کېږي چې دوی سرنوشتونه تباه سي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ سي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کېږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي دوی نسي کوای چې خپل کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپل کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسي کوای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. یعنی کله چې هغه ښځې چې خپل د تاوتریخوالي قرباني کېږي دوی نسي کوای چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسېږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثرا موږ قضایې درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کېږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځ وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کېدلی شي؟
ډېر زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کېږي او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کېږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو او محاکم دوی قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده، نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید د ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوای، او اکثرا د مجازاتو د معافېدو فرهنګ چې موږ په ټولنه کې ده چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخښنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل دا چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید علي او قضایي ارګانونه دا قضایي ډېر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګري کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګانې شمیرې لکه د پولیسو یو سلو نلس شمیره چې موږ لرو داسې شمیرې جوړې سي چې کوم وخت کې چې مثلا ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي هر چېرته که په کور کې وي که په کاري ساحه کې وي یا هم که د باندې وي دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډېرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسي لري هلته ښځې کوی شي چې خپل غږ اوچت کړي، اما په هغه منطقو کې چې لرې پرتې دي هلته ښځې نسي کوی چې د ارګانونو ته لاسرسي نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوی سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید د رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوی سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوي سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغو نه بېرته دوی ښه سي او صحت یاب سي. بل دا چې د امن کورځایونه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت یعنی په هغې کې ښه مدیریت رامنځته سي تر هغو هلته د هغې د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي تر څو ښځې وکوی سي په ارامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي ډاډ زړه باندې وکوی سي د کورو ځایونو ته ولاړ سي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا د پولی خشتي جماعت په لرغونتوب پوهیږئ؟
دا په کابل کې دوهمین مسجد د چې بنیا یې خودل شوی ده د صحابه په وخت کې.
ولی یاد مسجد ته پولی خشتي وایي؟
پولی خشتي جماعت چې ده او د پولی خشتي پول دا دواړه تقریبا حماس لري. و ته ولی د پولی خشتي جماعت وایي هغه په دې معنی چې دا پول شو دا د پخو خوختونو جوړ شوی.
او مسولو کسانو د یاد جماعت د بیرغونې لپاره څه کړی دي؟
دو کاله مخکې کار جوړونې د وزارت او د اطلاعات فرهنګ د وزارت په همکارۍ سره دغه جماعت د ترمیم لاندې ونیول شو. اوس هغه سهولتونه ډېر شوي دي.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې به واورئ چې د پولی خشتي جماعت څومره لرغونی دی او ولې پولی خشتي ورته وایي. بیا د پولی خشتي د جماعت په اړه د خلکو خبرې درته وړاندې کوو. په اخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
قدرمنو دوستانو، د پولی خشتي د جماعت یوې خواته چارچته، د قصبانو کوڅه، کتاب پلورنځي، مرادخانی او باغی علی مردان دی، او بل لوري ته سرای شاهزاده، زرګری، منډوي او د نادر پښتون څلور لاري موقعیت لري. د پولی خشتي جماعت لوړه ګمبدي چې 2 متره اوږدوالی لري د ټول ښار له خوا شاس خلیدل کیږي. د پولی خشتي مسجد له شای دوشمشیره څخه وروسته دوهم مسجد دی چې د کابل په ښار کې جوړ شوی دی، نو ځکه تاریخي ارزښت لري. مورخین وایي چې د پولی خشتي جماعت د یو پخوانی معبد پر سر ورغېده. کله چې عرب کابل ته راغلل د پولی خشتي د مسجد د ځمکې پر سر یو وران معبد ولیده. بیا یې د ویجاړ معبد ځمکه هواره کړه او او د پولی خشتي د جماعت لومړی تیګه کې خودله د یاد مسجد د ودانۍ کار د تیمور شاه دوراني په وخت کې پیل شو خو د زینو ستونزو له وجې سرته ونه رسیده د تیمور شاه مارک څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه د پولی خشتي د مسجد کار سرته ورسوه د عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې د پولی خشتي د مسجد په منځ کې یو بل مسجد جوړ شو چې یو منزل و درې دالانه او یو ویشت ګنبدې درلودلې د هرې ګنبدې په منځ کې یو څراغ و چې تل خاک پکې سوځېدل د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د پولی خشتي مسجد ته پخوا د سیند غاړې مسجد هم ویلي
لومړی مسجد شاید شمشیر او د قیس بن لیس په واسطې سره کې خودل او بیا دا مسجد د سیند غاړې دلته او معبد او معبد ختم کو او دغه په ځای باندې دلته مسجد بنای کې خودل دا ساحه چون تیار آماده ول د عبادتګاه لپاره د عبادتګاه او مسجد جوړ کو د زمانو په مختلف کې دا مسجد بدل سوی را بدل سوی دا د اخیری ځل لپاره چې کله دا مسجد لوی توسعه پیدا کړ نو نسمه پیړۍ کې و دي امیر عبدالرحمن خان په وخت کې و د کابل نفوس ډیر سا او غم د حالت ولیدو به حکم کې چې دا مسجد د هر رقم چکیږي لوی سي دوهم ځل لپاره بیا ګنجائش پکې کم سه بیا لوی سه په دغه معاصر په دغه دوه پیړۍ کې 15 کراته د مسجد توسعه مومل اخیری توسعه چې دغه اوس موجود ده دا کم بنا چې دا اوس موجود ده دا د محمد ظاهر شاه په وخت کې چې د افغانستان پادشاه په زمان کې حکم ورکړه دا مسجد توسعه کې غټه کې
د پولی خشتي د مسجد دیننه او بیرون گچکاری له کندهاري معماری څخه دی د یاد مسجد زمکه په عادي تیګو فرش شوې ده د پولی خشتي مسجد درې دروازې لري چې د هرې دروازې پر سر یو یو ګنبدې ده د پولی خشتي د مسجد منځنۍ دروازه له دوو نورو څخه لوی ده چې د همدې دروازې پر سر د اذان لپاره ځای په شین رنگ له لرګیو څخه جوړ شوی دی پوهاند استاد رزق نړیوال په خپل د پولی خشتي او د پولی خشتي د مسجد پاک لوي
پولی خشتي جمعه چې ده او د پولی خشتي پول دا دواړه تقریبا حماس ردی و ته ولې د پولی خشتي جمعه وي هغه په دې معنی چې دا پول شو دا په خو خوختنه جوړ شوی د پولی خشتي جمعه چې مخکې دلته باغ موجود او لختي موجود او دلته بازی کورونه موجود ده د پولی خشتي د جمال خي خواته دغه شرقي خواته دوراني تیمورشاه په وخت کې د دوراني کورنۍ د پاچان لپاره یو معنی هم په نظر کې ونیول شو په خپل د دې جمال کار هم شروع شو محوطه د دې چې وګرځا په دې دیوالونو د دې رواقي او اتاته متر دی وګدواله درلودو او پدې کې په کوفي او نستانلي خط باندې قران عظیم شان آیاتونه ولیکل شو چې په خپل دغه خطات چې د افغانستان ډیر مشهور خطات چې هغه په پرځای وو دغه په واسطه باندې خطاتي وشول
دی حبیب الله خان په وخت کې یو بل منزل لرګیو او د وسپنې لاین پوسټ څخه د لومړي منزل پر سر جوړ شو د امان الله خان په وخت کې بیا یو مدرسې هم د ماشومانو د زده کړې لپاره په کار پیل وکړ او د نادر خان په وخت کې هم یاد مسجد کې کار وشو د امام خادم خطیب او اذان کوونکي لپاره ماشتین شو خو اساسي جوړول بیا د ظاهر شاه په وخت کې سرته ورسیدل د بغلان اوسیدونکي میرا جان راسخ چې لډیرو کلونو را په دیخوا په کابل کې اوسیږي وایي چې د لومړی لمونځ د پولی خشتي په مسجد کې وکړ
چې ډیر کوچنی و ما د پلاسر ملالمه د پولی خشتي جماعت البته اوس په دې مساحت په نیت داسې اوس د پراخسوې د صحنې لوي سوې د په دې شکل نو البته لومړی مونز می چې هغه وخت په ما باندې د البته مونز فرسوایم نو البته می مونز وکړ اغه منز او د پلار سره په پلی خشتي کې د مزمات په غوړخ کې ته کې ډیر خوند راکې ته بیا به متل کوته به چرات لو پلار ته به مېل چې پلار لاړ به سپلی خشتي ته لاړ سو حالت به منز کو بیا کله کله به د پلار سره به متل م مز به مکه بیا دا جنگ او جګړه چې سوي به موږ بلار وطن ته ډیر وخت حالت پاتې سو او کله چې کابل ته راغلم په دوم ورځ باندې بیا راغلم پلی خشتي جماعت ته می منز کو بیل اغه یو مانوي احساس یو خوند به موږ د جماعت نه اخیسته
د پولی خشتي مسجد په پخوانی باندې جوړ دی نو ځکه یې اکثره کسان جوړښت ډیر خوښوي ورځي او خپل لمونځ پکې کوي د کابل اوسنکي ولی جان له نور خبرو سره
نو دا په یو ډیر ښه سابقه ډیزاین باندې جوړ شوی دی چې زمونږ د نقاشانو او افغانستان د خلکو تاریخ برملا کوي چې دوی څومره ورتیاوی درلودلې په هغه وخت کې چې بعضي وسایل لکه وسې دومره مخکې تللې دومره شان نه و ولې بیا هم کولای شي په مور خو نقاشو او خو مسایل باندې ډیزاین کړی دا نقاشي او دا شان دي چې مونږ بیرته متوجه کی سابقه آثار وته
دینی عالمان وایي په کوم مسجد کې چې د خلکو ګڼګونه ډیره وي هلته د لمانځه ثواب هم ډیر وي نور الله چې په دینی برخه کې زده کړې کړی وایي د همدې لپاره د پولی خشتي مسجد ډیر ورځي او لمونځ پکې کوي
یعنی په یو وخت کې درې و څلور جماعت پکښې کېږي چې د خلکو د ډېروالي څخه کېږي، نه چې خلک بیا راشي هغه لمونځ وکړي، بیا ډېر سره یو ځای شي، بیا امام پیدا کړي، بیا لمونځ پکښې وکړي. نو د پلخشتي مسجد خو ډېر یو سابقه داره مسجد دی او ډېر ښه جوړښت یې هم دی، ډېره سابقه وخته څخه هم دی او پر ښه موقعیت باندې هم دی.
د پلخشتي مسجد د ښار په منځ کې دی، داسې ځای چې هلته بازار دی او د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. نورالله وایي چې کله ناکله د لمونځ کوونکو بوټان هم ورکیږي. نوموړی د ځان په هکله وایي:
زما څخه یوه یوه جوړه سپدی ولیدي، زما خپله شخصاً څخه ولیدي. حتی دا زامنو به مې ټوکې کولې: بابا، ستا یو لمونځ پر موږ باندې په اته اته سوه په نهنه سوه په زر زر روپۍ راباندې تمامېږي. نو دغه روینیام او دغه بیکاره خلک دي، بس دغسې تعقیبیي درته وایم، موږ یې حیا ان د مسجد ته احترام په لحاظ خپل سپلینو نشو وړلی، ځان سره چلته کښېږدو او مخ ته کښېږدو. کنې حدیث شریف دی وایي: النعلین تحت العینین، خپلې څپلۍ تر خپلو سترګو لاندې وایږده، په هغه وخت کې د غلو بیرې. مګر موږ داسې د مسجد حیا راته دغه کېږي چې مسجد منظم ځای څپلۍ څنګه هغه چې پرېږدو، یو روینی، یو غل، یو غدو، یو بې تربیه، یو بې ادبه باندې پرېږدو، بار هغه کېدو چې قرار په نیم قیامت یې خرڅ کړي. پېژنیم نه چې ایا دا د دې دي که د نن چراغ هر دنه چې یې خوښ شو هغه په پښو کې ځي. بس
یو څه چې د پلخشتي په جومات کې د خلکو پام ځان ته اړوي، هغه دروند او لوی قندیل یا د ګروپونو شیټ دی چې درې سوه ګروپونه پکې لګیږي. د پلخشتي جومات اوس مهال مرکز ګرمۍ، د اوداسه خونې، د اوبو رسونې سیسټمونه او داسې نورې اسانتیاوې لري. دا چې په راتلونکي کې به د پلخشتي د جومات لپاره کوم کارونه کېږي، دا پوښتنه زموږ همکارې فرشتې مرسل په یوه مرکه کې د تاریخي ابداتو د ساتنې او بیا رغونې له رئیس عبدالاحد عباسي څخه کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتلي چې د پلخشتي د جومات په ځمکه کې مخکې څه جوړ و؟
کله چې عربو افغانستان یا د کابل ته راغلل اولې پیړۍ په نیمایي کې، په دې ساحه کې د بودایانو معبد و چې دغه د بودایانو معبد یې تخریب کړل او هموار یې کړ، او دلته یو جومات په شکل باندې دلته جوړ شو چې خلکو به دلته لمونځونه کول.
تاسې له جوړښت نه یادونه وکړه، که داسې راته ووایئ چې د پلخشتي مسجد په کوم سبک جوړ ده؟
اسلامی معماری سبک ته چې رواقونه لري، ګنبدې لري، تاقونه لري. البته ویل کېږي چې دا د قندهار معمارانو دلته کار کاوه چې هغوی جوړه کړې ده. دغه جومات تقریبا د دریو زرو کسانو یو وخت کې د لمانځه ځای لري. په څنګ کې یو لوی منار جوړ شوی چې تقریبا دوه شپېته متره ارتفاع لري. دوه کاله مخکې ښار جوړونې د وزارت او د اطلاعات او فرهنګ د وزارت په همکارۍ سره دغه جومات د ترمیم لاندې ونیول شو چې اوس کار روان دی. او دا جومات چې پخوا کوم سهولتونه وو چې د خلکو دپاره کفایت نه کوو، اوس هغه سهولتونه ډېر شوي دي. فرضاً ښه وضوخانې ورته جوړ شوی دی، شبکات ورته جوړ شوی دی، ابرسانی کانالیزیسون، د سپتیک سا، نور د برق سیستم دا پکې اوس د نوي د سر نه ډیزاین شوی او ډېر ښکلی او په اساسي توګه باندې په دې باندې کار روان دی.
یو څه چې خلک شکایت کوي وایي چې دلته خو ګڼه ګوڼه هم ډېره ده او بل دا په ښار کې موقعیت لري، هرې نقطې نه خلک راځي. کله چې ځینې کسان ځي هلته لمونځ وکړه بیروني بوټ ورکېږي، په دې هکله تاسو څه وایئ؟ خپله مو څه لیدلي؟
پوډر استعمال دی او بعضې کسان د دې لپاره چې پیسې ترلاسه کړي نو جمعتون تزید بوتونه غلا کوي او لاشي خرڅي کوي په ډېر ارزانه بیا، او ځان ته مخدره موادو د استعمال لپاره خپل ضرورت رفع کوي. د جماعت هغه کوم کارکوونکي چې دوی فرضاً ملا امام دی، خادم دی، مازن دی او نور خپل خلک باید دلته همکاري وکړي چې دغه روحیه د منځه لاړ شي. خلک دلته راځي عبادت لپاره، بعضې کسان شته چې هغه غلاوي کوي.
که په آخر کې په لنډه توګه دا هم راته ووایئ چې دغه د پلخشتي مسجد به نور هم سایه غټه شي، آیا امکان شته که نشته؟ راتلونکي پلانونه څه دي؟
د دې جماعت په اطراف کې باید هیڅ نوی ساختمان جوړ نه شي. کیدیش پراتلونکي کې د ملي لست د تاریخي ابداتو په ملي لست کې شامل شي، بیا نو هغه وخت کې کچیر تغییرات راغلي. نو تاریخي جماعتونه باید په همدې حالت کې وساتل شي او دوی ته تغییر باید ورنه کړل شي. کوم گنجایش چې لري خلک د همدغې مساحت نه د څومره چې گنجایش لري همدومره د استفاده وکړي.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا خې چاره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ.